درنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیک مرغه وساده ازادي رادیو د نن رسیدو خبرونو په فایل کې مو ز اجمل اند ل خپل نور هم کارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هلیم چې یو ښه او آرام ورځ په مو پیل کړی وي. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی له وو بجو پیلي یو د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 15.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د انټرنیټ له لارې هم زموږ له ویب پاڼې کولای شي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د نننیو خبرونو پیل د نور کله په څیر له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو او خبري مجله هم د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلوو. دا ناټو تړون وای په افغانستان کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون استایي خو هیڅ کله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایه رئیس او یو شمیر نور سیاستوالو د سیاسي لیکوال او څېړونکي وحید مجده پور وشل کېدو خوښيني څرګنده کړې ده. او په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیسون د بشري حقوقو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې. بشپړ خبرونه واوري. د ناټو تړون ویلي په افغانستان کې خلک ستایي چې د خپل ډیموکراتیک حق ته ترلاسه کولو لپاره د انتخاباتو په ورځ رای ورکړي خو دوی به هیڅکله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. دا ناټو مومونشي ان سلطنبرګ پرون خبریالانو ته په افغانستان کې د انتخاباتو په تړاو د روانو لانجو په اړه وویل چې دوی له افغانستان سره همکاري ته ژمن دي. د انتخاباتو لپاره د امنیت په تامین کې همکاري کړي خو په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه نشي کولی. یان سلطنبرګ دا مهمه وګڼله چې انتخاباتي کمیسونونه د رایو د تفتیش او شمیرنې بهیر بشپړ کړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر به د دې اونۍ تر پایه پورې بشپړ کړي او راتلونکي اونۍ به د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په یوه اعلامیه کې د لیکوال څېړونکي او کارپو وحید مجده پر وشل کېدو خواشینی څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله وحید مجده پرون ماښام جمعات ته په لار کې ناڅرګنده کسان وویشت او ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وویل چې د وحید مجده د قتل په اړه څېړنې پیل شوې دي. وحید مجده افغان لیکوال او څېړونکی و چې وخت ناوخت یې له رسنیو سره دا طالبانو په تړاو په مسلو او همدارنګا په نورو سیاسي مسلو خبرې او څرګندونې کولې او همدارنګا لیکوالو. لا اجرایه ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې وحید مجده د افغانستان پیاوړی لیکوال او سیاسي شنونکی و او قتلې یو تروریستي عمل و. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو نورو افغانانو لیکوالو ژورنالیستانو او سیاستوالو هم د وحید مجده وژنه غندلې ده. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مشرانو په غونډه کې پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. غونډه مسکو کې جوړه شوې وه. د همګټو خپلواکو هیوادونو د ویبپاڼې په حواله د دې سازمان د ملي امنیت شورا مشرانو پر هغه تهدیدونو او امنیتي خطرونو خبرې وکړې چې د دې سازمان غړي هیوادونه ورسره مخامخ کېدای شي. د حمدالله محب او نورو د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. په پرونۍ غونډه کې د همګټو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا خبرې شوي څو په اغیزمن ډول د غړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د بهرنیو تروریستانو د فعالیت او تګ راتګ مخنیوی وکړي. د قزاقستان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار پرون د بهرنیو ګواښونو او همداراز د سوریه او افغانستان د وضعیت په اړه خپل ریپورت نورو ته وړاندې کړ. تاسو لا ساده رادیونه خبرونه اوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د ادریس خټک کورنۍ ویلي چې دغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. ادریس خټک تیرونه سوابي ته پلاره ل خپل موټر چلون کې سره یو ځای به درک شوی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پرونو ویل چې دا خی په پاکستان کې د روانو جبري بې درکیو یو بل پیخوي. ادریس خټک د نوشيري اوسیدونکي وو او په پاکستان کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان ته کار کړی وو. د پاکستان حکومت تر اوسه پر دې پیخه هیڅ خبره نه ده کړې. په اسرائیلو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بنی ګانس بریلی نه شو چې له مهالویش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. په دې اساس داسې کڼل کېږي چې په اسرایلو کې یو وار بیا د پارلماني ټاکنو امکان شته. بېني ګانس په اسرایل کې د سپین او عثماني ګوند مشر دی. د هغه ګوند پرون د نومبر په شلمه ماښام اعلان وکړ چې د نوي حکومت په تشکیل نه دی پرېلی شوی. په اسرایلو کې پارلماني انتخابات د سپتمبر په میاشت کې وشول. د نتنیاهو ګوند هم د نوي حکومت په جوړولو نه دی بریالی شوی. د دواړو لویو ګوندونو د ستر ایتلاف په کولو کې هم بریالي نه شول. که چیرې هیڅ موافقه ونه شي باید په مارچ کې له سره انتخابات وشي. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي په روستوف سیمه کې د پولیسو یو افسر پرون اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیولی. که چیرې پر دې پولیس افسر د جاسوسۍ تورونه ثابت شي له 200 تر 40 کلونو بندباندي محکومیږي. د روسیې د امنیتي خدمتونو د ادارې په وینا د پولیسو دې افسر د دندې پر مهال د روسیې ځواکونو په اړه داسې پټ معلومات ټول کړي چې کولی شي له هیواد څخه بهر د روسیې دفاعي وړتیا له ستونزو سره مخ کړي. دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیوونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. ناتو په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي لوري ترمنځ د زندانیانو د وروستۍ تبادلې حرکت کړی دی. د دې تړون عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې د افغانستان د ولسمشر دا د زړورتیا ډکه پریکړه ستایي. په دې اړه په ریپورټ سربیره دا اوري چې پینټاګون په یو تازه ریپورټ کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته لا هم دوام ورکوي. دا هغه سروي له جزئیاتو به مهم خبر کو چې ښیي په 2013 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک افغان طالبان وژلي. که وخت یو شمیر نور ریپورټونه هم د افغانستان په اړه لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه پروګرام هم اوریدلی شي. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعیه غونډې ته وویل چې ډونالډ ټرمپ هیڅکله نه دي ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه تحقیق امر کوي ارتباط لري. دا د ازادي راډیو دا او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته وکی. ناتو په افغانستان کې د زندانیانو د وروستۍ تبادلې هرکلی کړی. د دې تړون عمومي مشر ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر له زړورتیا ډکه پریکړه وکړه. سپینې ماڼۍ هم د افغانستان له ولسمشر مننه کړې. ویلي دي چې د سولې لپاره یې داسې دا ګام د ستایلو دی. فرشته جلالزی یو نور جزئیات.
د ناتو تړون عمومي منشي د حقاني شبکې له درېو غړو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د تبادلې هرکلی وکړ او په دې ارتباط یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني پریکړه وستایله. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه. د تړون عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د افغانستان د جمهور رئیس پریکړه زړوره وه. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله کوي. خو د تبادلې پریکړه د سه شنبې په ورځ عملي شوه. د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان په 2014 میلادي کال کې استوالو طالبانو تښتولي ول. هغوی تر درې کال او درې میاشتو برمتي وروسته د سه شنبې په ورځ د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی او دوه نورو وګړو په بدل کې خوشي سول. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پر موبایل د هیله لري چې دا پرمختګ به د افغانستان د سولې د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ینس ستولتنبرګ وویل
These are confidence building measures. Hopefully they can
دا سې اقدام اعتماد جوړوي. هیله ده چې موږ به د سولې د مذاکرو بیا پیل ته نږدې کړي او په دې ډول به د افغانستان د بحران د حل لپاره د یو سیاسي جوړجاړي زمینه برابره کړي. ناتو افغانستان ته متحده پاتې کیږي او موږ به د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنې او پالنې ته دوام ورکړو. سپینې ماڼۍ هم په یو ځانګړي پیغام کې د افغانستان له حکومت مننه کړې چې د همکارۍ او شراکت لپاره یې د برمته شوو استادانو په خوشي کولو کې هڅې کړي دي. د سپینې ماڼۍ په پیغام کې چې ارګ پر ټویټر خپور کړی لیکل شوي، ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره متعدد زړور ګامونه اخیستي دي. د رویټرز او اسوسیټډ پرس خبري اژانسونو په حواله هغوی د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشې سول او په هلیکوپټرو کې امن سیمې ته ولېږدول سول. د وسلوالو طالبانو سرچینو هم تایید کړه چې د حقاني شبکې درې بندیان د سهشنبې په سهار د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېدل. د نړیوالو خبري رسنیو په حواله انس حقاني او ورسره دوه نور وګړي به چې د بګرام د توقیف ځایه خوشې سول په دوحه کې په کور کې تر نظارت لاندې ساتل کېږي.
و مو ولیدل چې ناټو په افغانستان کې د زندانیانو د وروستۍ تبادلې هرکلی کړی. همدارنګه سپینې ماڼۍ هم دا ګام ستایلی دی. اخوا پنټاګون په یو تازه رپورټ کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته لا هم دوام ورکوي. په دې رپورټ کې راغلي ایران په دې سربیره چې نه غواړي طالبان واک ته ورسیږي، دې ډلې ته وسلې، پیسې او روزنه ورکوي. عصمت څاروان یې په اړه رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په یو تازه راپور کې ویلي چې ایران د افغان طالبانو پوځي ملاتړ کوي. د ایران د پوځي قدرت په اړه د امریکا د استخباراتي ادارې په وروستي راپور کې چې ټاسک ان پرپوز خبرونه خپور کړي، د امریکا دفاع وزارت وایي ایران په افغانستان کې د امریکا د نفوذ پر ضد د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د دې راپور له مخې چې پنټاګون د سه شنبې په ورځ خپور کړ، د طالبانو له ملاتړه د ایران بل هدف داري چې د داعش له خراسان ډلې سره مبارزه وکړي او د افغانستان د شکیلو خواو د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې په هر جوړیدونکو حکومت کې خپل نفوذ زیات کړي. راپور دغه رازوی ایران نه غواړي چې طالبان واک ته ورسیږي، خو د دې ډلې په وسیله د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې د خپل نفوذ لټه کوي. د پنټاګون یو جګپوري استخباراتي چارواکي ویلي ایران د دې نیابتي جګړې په لړ کې د طالبانو د مالی ملاتړ ترڅنګ د دې ډلې غړیو ته پوځي روزنه ورکوي. دغه چارواکي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په راپور کې دا نه دی ویل شوي چې آیا له طالبانو سره د ایران مرستې زیاتې شوي او که کمې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1998 میلادي کال چې طالبان پر افغانستان واکمن ول، نږدې و چې د ایران او طالبانو ترمنځ جنگ ونښلي، خو وروسته له دې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه او امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشول، د ایران او طالبانو اړیکې خورا نږدې شوې. د امریکا د سمندري ځواک افسر او د پنټاګون ویندوی ریبیکا روبارچ وای ایران له 2001 میلادي کال راهیسې د طالبانو ملاتړ کوي. په همدغه کال کې ناټو له ایران څخه طالبانو ته استول شوي وسلې کشف کړې. له طالبانو سره د ایران په مرسته کې وړې وسلې، چاودودونکي مواد، هاوانونه، ثقیل ماشین ګنونه، کلاشینکوفونه او 1.5 میلی متر راکټونه شامل دي او پر دې سربیره دا هیواد د طالبانو وړو ډلو ته د وسلو د استعمال او تاکتیک زده کړې ورکړي دي. ایران تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ اداوې رد کړي دي، خو څو ځلې تایید کړی چې د طالبانو استازی د خبرو لپاره تهران ته وربللی دي.
بلخوا یو سروې خی چې په 2013 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیات انسانان افغان طالبانو وژلي. دا سروې چې د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د چهارشنبې په ورځ خپره کړه، ګلوبل تروریزم انډیکس چمتو کړی دی. د موضوع تفصیل د عصمت څاروان په بل رپورټ کې.
د دې نوې سروې پر اساس تیر کال طالبان په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو انسانانو د وژلو سبب ول. تیر کال په عراق او سوریه کې جګړې سړې شوې، خو په افغانستان کې جګړه لا توده شوه. د استرالیا د سیدنی شار د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ له لوري د ګلوبل تروریزم انډیکس په خپور شوي راپور کې راغلي چې تیر کال د طالبانو په بریدونو کې 6,103 تنه وژل شوي دي، چې دا په سلو کې یو اویا زیاتوالی شي. د طالبانو له لوري وژل شوي کسان د درستی نړۍ په تروریستي حملو کې د ټولو وژل شویو کسانو په سلو کې 8 کېږي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا ډله د داعش سختدریزه ډله تروریستي تنظیم ګڼي. داعش هم په افغانستان کې د ګڼ شمېر خلکو په وژلو تورن دی، خو دې ډلې مخکې تر دې چې وځپل شي تر ټولو زیاتې مشروبلې په عراق او سوریه کې اړولې دي. د راپور له مخې په نړۍ کې د داعش د ډلې حملې په سلو کې اویا کمې شوې، خو له دې سره سره دې ډلې تیر کال 1,328 تنه وژلې دي. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې ویل شوی چې په مجموع کې په 2013 میلادي کال په نړۍ کې تروریستي بریدونه په سلو کې 15 کم شوی دي. د راپور له مخې نږدې 14,000 تنه د 2013 میلادي کال په تروریستي حملو کې وژل شوی دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخي د 2013 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د تروریستي حملو شمیر نیمایي تر لاسه شوې ده. په 2013 میلادي کال په نړۍ کې 3,555 تنه په تروریستي بریدونو کې وژل شوي وو. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې راغلی دی چې په عراق کې له 2003 میلادي کال را په دیخوا د تروریستي حملو په نتیجه کې د مرشوب لو شمیر په بیساري ډول کم شوی دی. عراق له نایجیریا او سوریه وروسته په 2013 میلادي کال د تروریستي بریدونو له کبله په نړۍ کې زیات زیانمن شوی دی. د هیواد په 2013 میلادي کال د داعش پر ضد برای اعلان کړ. د ګلوبل تروریزم انډیکس اداره په خپل راپور کې وایي اکثره تروریستي حمله په داسې هیوادونو کې کیږي چې په جنگ کې ښکیل دي. دا اداره هم دراس وایي چې د شی اړخو افراطیانو له لوري په لویدیځو هیوادونو په تیره بیا شمالي امریکا کې د 2014 او 2013 کلونو ترمنځ تروریستي بریدونه 360% ډیر شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس پر شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د یوې هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته پام کړی دی. ورځپاڼې د امریکا د پوځ له قوله لیکلي چې د لومړیو نتایجو له مخې دا پیښه د دښمن د حملې په نتیجه کې سوې ده. طالبانو ادعا کړې چې د دوی د حملې په نتیجه کې په لوګر ولایت کې امریکایي هلیکوپټر سقوط کړی. له دې سره په افغانستان کې په 2019 کال کې د وژل شوي امریکایي سرتیرو شمیر 900 کسانو ته ورسېد. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې تر 2400 زیات امریکایي نظامیان وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکلی د چهارشنبې له تلفاتو سره د 2019 کال اخیری 15 میاشتې په افغانستان کې د امریکا لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د امریکا محارب ځواکونه له افغانستانه په 2014 کال کې ووتل. په مقاله کې دا هم راغلی چې په دې موده کې تر ټولو زیات تلفات افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته اوښتي او په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 15,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو هلیکوپټر د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د عملیاتو پر مهال لوېدلې ده. ورځپاڼې دا خبره د طالبانو له قوله کړې چې طالبانو ویلي افغان او امریکایي ځواکونو په لوګر ولایت کې د عملیاتو چمتووالی نیوه چې د امریکایي ځواکونو هلیکوپټر سقوط وکړ. په لوګر کې هوایي پیښه یوه ورځ وروسته له هغه ده چې د طالب زندانیانو په بدل کې بهرني برمته نیول سوي را خوشې سول. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو کیوین کینګ او تیموتی ویکس د راخوشي کولو لپاره مخکینیو هڅو نتیجه ورنه کړه. د ورځپاڼې په وینا د سې شنبې د ورځې مبادله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو اونیو د هڅو نتیجه وه. په مقاله کې راغلي چې خلیلزاد په دې موده کې هڅې وکړې چې د سولې خبرې بیرته له سره پیل سي. وال سټریټ ژورنال دې ته هم پام کړی چې زلمی خلیلزاد له افغان او پاکستاني چارواکو سره په کابل او اسلام آباد کې خبرو ته دوام ورکړ او له بلې خوا یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وهڅاوه چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیل کړي. امریکایي او استرالیایي برمته نیول سوي بهرنیان له درو کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې وو. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې په دې اړه لیکلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان په بریالیتوب سره د مبادلې د معاملې په نتیجه کې راخوشي سول. د ورځپاڼې په وینا د کیوین کینګ او تیموتی ویکس د حقانی شبکې د درو زندانیانو په بدل کې راخوشي سول او دا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په خاطر یوه نښه ګڼل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د زندانیانو او برمته نیول سوي تر مبادلې یوه ورځ مخکې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تلیفوني خبرې وکړې او له دې مبادلې سره یې خپل ملاتړ څرګند کړ.
تر یو لږ زیات یا غیرای چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ورځې څخه وړاندې او وروسته کارول شوي وي له کوم برخلیک سره مخ کیږي. د همدغو رایو د بیا شمیرنې پر سر د انتخاباتو کمیسون او یو شمیر انتخاباتي ټکټونو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي. خاطر پردیس په دې رپورټ کې موضوع ته کتنه کړې.
سره له دې چې د یو شمېر انتخاباتي ټکټونو انتقادونه و خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د 1,200 رایو چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوی وي د بیا شمېرنې لړۍ پیل کړي. هغه اسناد چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د رسنیو په واک کې ورکړي پکې ویل شوي چې د رایو په جنوري، سپتمبر، اکتوبر او نومبر میاشتو کې کارول شوي دي. په داسې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون طرزالعمل او لوایح د هغو رایو په اړه چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوي روښانه ده او هغې کې د اعتبار وړ نه دي ګڼل شوي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د دې رایو د محلونو کارتونو بایومټریک دستګاوي ستونزې درلودې او د ارزونې وروسته دغه رای باید بیا وشمیرل او په اړه یې تصمیم ونیول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه 102,000 اختلافي رایو څخه 40,000 د انتخابات د ورځ څخه وړاندې او 45,000 د انتخابات ورځ څخه وروسته کارول شوي دي. د کمیسیون په خبره چې د درملو کمپنۍ د یو لیک په وسیله ورته ویلي د رایو د کارولو وخت نشي تضمین کولای، نو په همدې دلیل کمیسیون وایي کارول شوي رای د 40 ولایتونو پورې اړه لري او باید وارزول شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته وویل د درملو کمپنۍ د راپور پر بنسټ د یو شمیر بایومټریک دستګاوو د وخت تنظیمات له ستونزې سره مخ شوي و چې د کمیسیون کارکوونکو لخوا یې تنظیمات غلط برابر شوي دي. نوموړی وایي چې دغه رای به د څارونکو او نوماندانو د استازو پر وړاندې وارزول شي او له هغې وروسته به د بایومټریک دستګاو له معلوماتو سره مقایسه شي. د یوې موږ هغو پاڼو ته چې په فزیکي ډول په صندوقونو کې د مخه کوو، هغه کیو آر رای پاڼې او د رای ورکوونکو لیست ته چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې هیڅ چاته نه دي ورکړل شوي مراجعه کوو. ښاغلی حق پرست وایي کمیسیون ته پرته له بایومټریک رایو څخه چې د تفتیش له پروسې وروسته ترلاسه کیږي نو رای ورته د اعتبار وړ نه دي، خو د کمیسیون د وضاحت یو شمېر انتخاباتي ټکټونه د درغلیو د پټولو عنوان ورکوي. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم غړی نور رحمان اخلاقي چې دغه بهیر یې تحریم کړی وایي که کوم کارکوونکي په دې برخه کې تېروتنې کړې وي د طرزالعمل له مخې باید رای باطل اعلان شي. ښاغلی اخلاقي ازادي راډیو ته داسې وایي
د وای کارمند
د کارکونکو غلطي هغه بهانه ده چې کمیسیون وړاندې کوي ترڅو تقلبي رايو ته مشروعیت ورکړي. که څه هم یو کارکونکو یو یا څو ځلې غلطي وکړي، طرزالعمل په دې برخه کې روښانه دی چې رای باید باطل شي او کارکونکو باید تر څېړنې لاندې ونیول شي. له دې ټولو سره د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 102,012 رایو چې د بایومټریک معلوماتو پر بنسټ ترلاسه شوي 13,909 په ځانګړي ډول تر ارزونې لاندې نیول کیږي. د دې لپاره چې د دې رایو په اړه په بایومټریک دستګاو کې نامنظم معلومات موجود دي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لوروپا تر امریکا لا آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر پرون د کانګرس د استازو مجلس ته وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیڅکله نه دی ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې ډیموکراټو او جمهور غوښتونکو غړو د ولسمشر ټرمپ د استضاع په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پایل لپاره استماعیه غونډې د نومبر د 14 نیټې راهیسې پیل کړې. د پرونۍ غونډې له جریانه د فرشتې جلالزی په رپورټ کې جزئیات اورو.
په اروپایي اتحادیه کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعي غونډې ته وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیڅکله نه دی ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري. ګوردن سونلند پرونۍ غونډې ته وویل چې سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې دا غوښتنه چې د ټلیفوني مکالمو ریکارډ، ایمیلونه او نور اسناد ورسره شریک کړي چې د خپلو خبرو جزئیات ورپه یاد شي رد کړی ده. په کانګرس کې د امریکا د یلنوی ایالت ډیموکرات استازی مایک کویګلی په یو ټویټ کې پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی او لیکلی دی که داسې اسناد موجود وای چې جمهور رئیس ټرمپ یې سپینولی شوای، سپینې ماڼۍ او ولسمشر به اوس زموږ دروازې راټکولې. د یادونې وړ ده چې په اروپایي اتحادیه کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر پرونۍ غونډې ته په خبرو کې ومنله چې واشنګټن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سفر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رقیب سیاستوال جو بایدن او د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د اوکراین د مداخله په اړه د تحقیقاتو د پایل په پریکړه پورې تړل شوی وو. هغه دې ته د کویټ پروکو یا د یو امتیاز په بدل کې د یو کار د ترسره کولو نوم ورکړ. واشنگټن ته سفر د اوکراین د جمهور رئیس لپاره چې نوی انتخاب شوی وو ډیر مهم بلل کېدو. په کانګرس کې د دې لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات د خبرو په اړه په غبرګون کې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې یو خبریال ته وویل زه خپل سفیر ته وایم چې زه هیڅ نه غواړم، هیڅ کویټ پروکو نه غواړم. زلینسکي ته ووایه چې هغه کار وکړي چې سم وي. بیا هغه وایي چې دا د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبره ده چې هغه هیڅ نه غواړي.
د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې دیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پای لپاره استماعي غونډې د نومبر په 14 نیټه پیل کړې. د بحثونو د دې لړۍ مشري د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر آدم شیف کوي. هغه ویلي چې د جمهور رئیس د استیزا په اړه په څېړنو کې به پر دې تمرکز وشي چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د متحد هیواد اوکراین له نازکه موقفه سو استفاده کړې او اوکراین د امریکا په ټاکنو کې مداخلې ته هڅولی کنه. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې په 2000 میلادي کال کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د ډیموکرات ګوند غړی جو بایدن به پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ له اساسي رقیبانو وي. پر جمهور رئیس ټرمپ تور پولې شوی چې د اوکراین جمهور رئیس ته یې سپارښتنه کړې وه چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی د تجارتي فعالیت او له هغه سره د جو بایدن د تړاو په اړه تحقیق وکړي. زیات ډیموکراتان ادعا لري چې جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر فشار اچولی، ټلیفون یې ورته کړی او له خپل موقعیته یې سو استفاده کړې ده. خو ولسمشر ټرمپ مکرراً دا تورونه رد کړي دي.
اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. ناټو وایي په افغانستان کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ستایي خو دوی هیڅکله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. په دې اړه پرون د ناټو عموم منشي ینس ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د ټاکنو د روانو لانجو په اړه باید د انتخاباتو کمیسیونونو ته وخت ورکړل شي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه کړي. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د سیاسي څېړونکي او لیکوال وحید مجده پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وحید مجده پرون جمعه ته په لاره کې نه څرګنده کسانو لخوا په ډزو وشتل شو. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مشرانو په غونډه کې پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې. غونډه په مسکو کې شوې ده. پاکستان کې د بشري حقوقو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اندېښنه څرګنده کړي. ادریس خټک کورنۍ ویلي چې دا غ پاړه هیڅ معلومات نه لري. داسې ګومان کیږي چې هغه په پاکستان کې د ځینو ادارو لخوا په جبري توګه بېدرکه شوی وي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بنی ګانس بریالی نه شو چې له مهالویش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. په دې اساس داسې ګڼل کیږي چې په اسرائیل کې واربیا د پارلماني ټاکنو امکان شته. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي په روستوف سیمه کې د پولیسو یو افسر پرون د اوکراین لپاره د جاسوسۍ په تور نیولی. دوستانو خبرونه ملاساتی راډیونه واوریدل. تفصیلی هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. مخکې له دینه چې د ژوند رنګونو ته ورشو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. اسمت الله افغانیار د هلمند نوایی وحید مجده وژل کېدل د بیان پر ازادۍ ښکارا او څرګند برید دی او موږ پر خبریالانو او لیکوالو بریدونه خاندو. سخی بادشاه شاهین وایي چې افغانستان یو وبخې چې وحید مجده یو اتلوخ او د افغانستان په اړه خنثریات لرل. د هلمند ولایت څخه شایسته خان وایي چې ولسمشر که د طالب بندیانو د خوشکېدو لړۍ ته دوام ورکړي سوله راځي. او همدارنګه یو بل اوریدونکي چې خپل نومې نه دی لیکلی وایي حماس چې امریکایانو او طالبانو د بندیانو د تبادلې دپاره په زابل کې اوربند وکړه دغسې اوربند په ټول افغانستان کې امکان لري. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیونه اورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې فرشته نګار شي او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه.
نوم می علی شاد اصلن د پکتیا یم او پلن په شدای سالین کې زندگی کوم او وکیل دی شدای سالین یم.
که د پخو وختو په خلرو ته وای چې خلکو په خپل کوټی څه رقم ته ودولی
زغال خستل او هغه زغال به بیا منزل هغه به وچول بیا بیا هغه زغال تازه کړه لا به منکل کې کی خلک سنځل لاندې باور نه وته.
تاسو خپل په کور کې کوم شاین نه کار اخلي
په دغه زغال او تازه کول نه ملکه ډیر پیګوسه. خو بیا لرګي سيزو په چاره کې هغه چې زغال شي بیا هغه منکل کې کی غدو پایو وتا کې ما سندل نه دی وتکین
کومه خو بس غاله نه نیولی
ایمو ټول پامیل خراب کړي وو ټول به حساب راتو خو بیا همسایه و کور آباد راغل چند نارنجان خلی کر چوال چند مستیر کولی چند اچار هر کول بس بیا خود یخه کرو
سرقم مو ده از غالی خنه و تازه کری که تنگه
ده از غالی یخه نه و تازه کری یا دوم تجربه نه و چه صحیح اساس پت کی یا نارنجی و پتخه پکی دی که نه
وضعیت ده سرقم مکلغن را توای سر ده گنگس و تنگه و
بخی پزانه نپید و بخی به حیث و فقط بویج که ده کمه دواد خوره لیده اطول به حیث پراتو
لغه و روسته بیا کمی خبری پا نظر که نیسی بیام زغالونه نیسی
داغ خبری پا نظر که نیسو چه زغال باید خواه تازه شی اگه زغال باید خواه پا ایرو که خاکستر که پت شی بیا یو نارنج پتخه پا کی دی بیا انشالله بیا کم تکلیب نیشته وطن